سبا ډیر مننه تاسو لخبرونه ستړي مشي د ازادي رډو داتو بجو د خبرونه دا وريدونکو هر کله کوم د دې سات په خبرونه کې په وړاندې واوري چې د افغانستان دفاع وزارت په وروستیو څو اونیو کې د طالبانو د 1500 جګپوري قمندانانو د وشلو ادعا کوي وای هر هغه څوک چې د سولې د لارې خنډ وي هغه بل منځ وړو دا به هم واوري چې څلور کاله مخکې د افغانستان او پاکستان تجارت 15000 میلیونه ډالرو ته رسیده او نن سبا شاوخوا 50 میلیونه ډالرو ته راټیټ شوی د نورو مطالبو تر در پیژندلې مخکې خبرونه د امریکا د ملي امنیت شورا ویان وای ولسمشر ترامپ دا پریکړه نه ده کړې چې امریکا په افغانستان کې پوځي حضور ونه لري په بدخشان کې یو شمېر امنیتي ځواکونه د قومي مشانو په منځګړیتوب له طالبانو څخه خوشي شوي په مصر کې پر ګرځندویانو چاودنه شوې بشپړ خبرونه د امریکا د متحده ایالاتونو د حکومت یو ویان وای ولسمشر ډانلډ ټرمپ دا امر نه دی کړی چې دفاع وزارت له افغانستان سرتیری وباسي تیر اونۍ داسې راپورونه خپره شوي وو چې د امریکا متحده ایالاتونو بل افغانستان خپل وزر سرتیری بهر کړي پر دې پریکړې پر ولسمشر ټرمپ د امریکا دننه ډېر انتقادونه وشول د امریکا د ملي امنیت شورا ویاند ګارت مارکوس په یو بیان کې چې رسنیو ته د ایمیل له لارې استولې دی لیکلي دي ولسمشر ټرمپ دا پریکړه نه ده کړې چې امریکا په افغانستان کې پوځي حضور ونه لري او د پینټاګون ته امر نه دی کړی چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو ایستل پیل کړي متحده ایالاتونه د اوس لپاره په افغانستان کې 14000 عسکر لري افغان امنیتي ځواکونو د ملي اردو په مشرۍ پرون د ننګرهار په غنیخیل ولسوالۍ کې پراخ عملیات پیل کړل د ننګرهار د والی ویاند عطاوله خوګیاڼي تېر شپه ازادي راډیو ته وویل د دې عملیاتو اساسي هدف د جلال آباد تورخم پر لویه لار د امنیتي ګواښونو له منځه وړل دي شاغلی خوګیاڼي وویل د غنیخیل ولسوالۍ هغه سیمې چې د طالبانو په واک کې وي تصفیه شوي او دا مهال پکې ولسي پاسون کوونکي ځای پر ځای شوي دي
د دې عملیاتو په ترڅ کې دوه سیمې چې یو هم غدیخیل ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو د زار لپاره د ولسوالۍ په نوم نومولې وه او همدارنګه یو بل سیمې د بابس په نوم نومولې وه دا هم نن د دوی د شپا کښوه
د ننګرهار د والی ویان زیاته کړه چې په حصاره کې او نازیانو ولسوالیو کې هم د دولت ضد وسلوالو پر وړاندې پوځي عملیات روان دي دولت ضد وسلوالو تر اوسه پورې د غنیخیل او د ننګرهار د نورو سیمو د پوځي عملیاتو په اړه څه نه دی ویلي د بدخشان چارواکي وای د دې ولایت د مرکز فیض آباد لڅرندنه د طالبانو له خوا نیول شوی امنیتي ځواکونه پرون د قومي مخاورو په منځګړی توپ خوشی شول طالبانو په دې ورستیو کې د فیض آباد شهر د پولیسو لسم ماموریت ته د خپل وی ارتباطي کس په واسطه یو شمیر سرتیری او د هغوی تجهیزات لزان سره وړي وو د بدخشان د امنیت قمندانۍ ویان جاوید بدخشي په دې اړه تیر شپه ساجي رډو ته وویل
نو
تا نفر کې اوسه بود د خپل خزانه شوم یمروش دی وای نه لاس کسان چې نیول شوی له خوشی کې دوه ورسته تیر ماشم ارغنج خو ولسوالی ته ورسیدل که څه هم طالبان غوښتل چې دا سرتیری له دولت سره تبادله کړي خو حکومت ونه منله او دا کسان د قومي مشانو په منځګړی توپ آزاد شول د بدخشان ولایت درې ولسوالی یومګان وردوج او درې خوشکک دا محل د وسلوالو طالبانو په واک کې دي د مصر په پلازمینه قاهره کې پرون لرغونو اهراماتو ته نشتی د بهرنوی سیلانیانو پر یو بس چاودنه شوه چې دوه کسان وژلي او لس نورې ژوبل کړي دي د مصر د کورنیو چارو وزارت په بیان کې ویلي دي چې وژل شوی سیلانیان ویتنامیان دي او په ټپیانو کې هم لس تنه د دغه هیواد وګړي دي پولیسو ویلي دي چې د دې چاودنې په اړه پلټنې پیل شوې دي دا په تیرو دوه کلونو کې لومړی ځل دی چې په قاهره کې بهرني سیلانیان په نقشه کېږي د مصر پوځ له کلونو راهیسې په سینا ټاپو وسمه کې له سخت دریځ او وسلوالو سره جګړې کوي سعودي عربستان وای په حکومتي تشکیل کې وروستي بدلونونه د اټکل وړ او په هرو څلورو کلونو کې باید په کابینه کې تغییر راشي د سعودي د حکومت دا بیان د هغه څه وضاحت بلل کیږي چې منتقدانو د بحران د وخت مدیریت بللی دی د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز د پنځشنبه په ورځ د هیواد د بهرنیو چارو د وزیر په ګډون د کابینه یو شمېر مهم غړي له دندو لری کړل او نوې چیرې وګمارلې کارپوهان وای سعودي په مهمو حکومتي پوستونو د نویو کسانو په ګمارلو سره هڅه کوي هغه زیان او ضربه کم کړي چې د خبریال جمال خاشقجي د وژل کېدو قصې د دې هیواد حکومت ته ورکړې ده جمال خاشقجي د تیر اکتوبر میاشت په دوهمه نیټه په استانبول کې د سعودي په کنسولګرۍ کې وژل شو د سودان په مرکز خرطوم کې پرون پولیسو د جمیل المنصور وروسته د پراخو مظاهرو مخاوني بل. پولیسو د مظاهرچانو د مخنیوي لپاره چې د روډۍ په بیه کې د لوړوالي په اعتراض کرا وتلی وو، وشکې بهاونکی ګاز استعمال کړ. د سودان په مرکز یو شمېر نورو ښارونو کې له نږدې دوه اونیو راهیسې زرګونو کسانو مظاهرې پیل کړي دي. راپورونه وایي چې تر اوسه د سودان په مظاهرو کې د دوه سرتیرو په ګډون 19 کسان وژل شوي دي. د هالیوډ فلمی ستوري او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو استازي انجلیا جولی وای کې د شی یو ورځ په سیاسي ډګر کې داخله شي. ل بی بی سی نړیوال رادیو سره په مرکه کې چې پرون خبره شوه د اوسکار جایزې ګټونکو انجلیا جولی د دې پښتنې په جواب کې چې آیا سیاست ته به مخه کړی او کنه، وویل هر چیرته چې دې ته اړتیا وي هلته به کار وکړي. درې څلوېښت کلنې جولی د نړۍ پر مشانو غږ وکړ په جګړه ځپلو سیمو کې د کډوالو او د ښځو د حقونو لپاره لا نور کار وکړي. انجلیا جولی د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو د استازي په توګه افغانستان، پاکستان او منځني ختیځ ته سفر نه کړي او د کډوالو ستونزې له نږدې لیدلې دي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. افغان حکومت د طالبانو پر ضد تهاجمي بریدونه زیات کړي. د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید وایي علت یې دا دی چې دا خلک سولې ته مجبور شي.
کسایی که بسل حاضر نمیشه اونا هم باید اونا زیر فشار بیاریم تا یا بسل بپیونده و یا از بین برده شه.
په دې خبرونه کې به دا هم واورئ چې په پېښور کې د افغانستان د سولې په اړه او د افغانستان او پاکستان د ترینګلیو اړیکو په ارتباط غونډه وشوه.
2014 کې دا تجارت 15 بلین ډالر وو، اوس دا تجارت 50 ملیون ډالر ته رسیدلی دی. صرف
د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارتي اړیکو ته اشاره وه. د ګوړې اچار تفریح پروګرام لرو او د کور کلی په پروګرام کې به واوري چې ماشومانو ته نقلونه ګټه کوي که نه.
عمر جان مې کیسې کوي، پلار جان مې کیسې مې ډېرې زیاتې خوښېږي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د دریو ځانګړیو هدفونو لپاره د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد تهاجمي بریدونه زیات کړي دي. په همدې حال کې د افغانستان د هوایي ځواک مشر وایي په تیرو څو اونیو کې د طالبانو او داعش یو شمېر مهم مشران له منځه وړي دي. افغان امنیتي ځواکونه په داسې وخت کې د دولت ضد وسلوالو په وړاندې خپلو بریدونو ته زور ورکړی چې ټاکل شوې په راروانه جنوري میاشت کې په سعودي عربستان کې د افغانستان د سولې د هڅو په لړ کې یوه بله غونډه هم جوړه شي. رضوان مراد او په دې اړه نور جزئیات.
د افغانستان د دفاع د وزارت ویان غفور احمد جاوید وای د طالبانو او داعش ډلې پر ضد د افغان امنیتي ځواکونو تهاجمي عملیاتو ښه نتیجه ورکړې ده او د وسلوالو ګڼ شمېر مشران او جنګیالي پکې لمن زوړل شوي دي. غفور احمد جاوید بیګاش په ازادي راډیو ته وویل د تهاجمي عملیاتو د زیاتولو درې هدفونه دي.
چند مسائل بود، یکی که ما رقم تلفات نیروی امنیتی و دفاعی خود کاهش بدیم.
دیوی تو مسئله دی، لومړی دا چې د خپلو امنیتی او دفاعی ځواکونو مرګ ژوبله را کم کړو. دوهم جګړه هغه ځای ته یوسو چیرته چې د وسلوالو رهبری، همغږي او مالی سرچینې دي چې لمن زی وړل شي. او دریم دا چې پر مشرانو یې چې مزاحمت کوي فشار راوړو چې یا له سولې سره یو ځای شي او یا لمن زی وړل شي. خاغلی جاوید ویل افغان ځواکونو په تیره یوه نیمه میاشت کې د طالبانو 15 مهم قمندانان او د داعش د غړو په ګډون سلګونه وسلوال وشلې دي. په همدې حال کې د افغان هوایي ځواک مشر وایي د دولت ضد وسلوالو پر وړاندې په روانو تهاجمي بریدونو کې هوایي ځواک مهم رول لوبولی دی. جنرال محمد شعیب تیره شپه ازادي راډیو ته وویل له تیرو څو اونیو راهیسې د وسلوالو پر ضد سلګونه هوایي بریدونه کړي چې د وسلوالو ګڼ شمېر مهم قمندانان او غړي پکې له منځه تللي دي. جنرال شعیب وایي افغان هوایي ځواک اکثره عملیات په یوازې سر کوي او د اړتیا پر وخت ورسره نړیوال ځواکونه همکاري کوي.
اکثرت عملیات ما کلش مستقلانه در حالت های خاصی که ضرورت باشه ما از اونا درخواست میکنیم و اونا ما را در عملیات ها ما را حمایه میکنن. حتما همانگی چون طبق داره ملی نظامی ما کنگست نماینده از اونا هم اونجا موجود هستن.
د هوایي ځواک مشر وایي هر کله چې دوی ته اړتیا پیدا کیږي له مځکنیو سرتیرو سره د همکارۍ لپاره د کشفي اطلاعاتو له مخې د ورځې او هم د شپې عملیات کوي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د افغان امنیتي ځواکونو په هوایی او مځکنیو بریدونو کې د دې ډلې د مشرانو او مهم غړو د وژل کېدو په اړه کومه تبصره نه ده کړې. افغان امنیتي ځواکونه په داسې وخت کې د دولت ضد وسلوالو پر وړاندې د مځکنیو او هوایی تهاجمي بریدونو د زیاتوالي خبره کوي چې د افغانستان د سولې د پروسې په لړ کې پراخې ډیپلوماتیکې هڅې هم دوام لري. په دې لړ کې ټاکل شوې ده چې پر روانه جنوري میاشت کې په سعودي عربستان کې د افغانستان د سولې د پروسې په ارتباط یو بل غونډه هم جوړ شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي راډیو د سهار له وو د ماښام تر وو پورې په منځنۍ صفه دولش پښنیو په ټول افغانستان کې اوریدل شي او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولې شي. د پېښور پانتون په پیوټا حال کې تیر ورځ د پاک افغان امن کانفرنس نوی غونډه ته د وینا پر مهال د عوامي نېشنل ګوند مرکزی سیکرټر میا افتخار حسین وویل د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو پر روانه غونډه کې د افغانستان د حکومت ته شاملولو او له طالبانو سره د هغوی د کښېنولو لپاره هڅه پکار ده. تمه ده چې په را روانې جنوري میاشت کې د عربستان په جدي ښار کې غونډه وشي. د پېښور په کانفرنس کې د افغانستان او پاکستان د استازو ترمنځ په حکومتي، تجارتي، اقتصادي او تعلیمي برخو کې د اړیکو په شکولو ټینګار وشو. نور تفصیل له پېښوره د ازادي راډیو د مشال څانګې د خبریال غلام غوث په راپور کې.
د پاک افغان امن کانفرنس د سرخط لاندې د غونډه په پېښور پوهنتون کې ترسره شوه چې پکې د پوهنتونونو پوهانو او سیاستوالانو د پاکستان او افغانستان ترمنځ په امنیتی، تعلیمی، تجارتی او اقتصادي برخو کې په ښه اړیکو را جوړولو ټینګار وکړو. تر غونډې وروسته د عوامي نېشنل ګوند مرکزی سیکرټر میا افتخار حسین مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل د اماراتو د مذاکراتو وروسته اوس هڅه پکار ده چې طالبان د مذاکراتو په روانه غونډه کې د افغان حکومت سره هم وویني.
نو دا ټرمپ چې دوی ته خبره کړې ده نو دوی داسې لیټ نه اخلي چې ګورو زموږ په شرایطو ته درخواست کوي، مینت کوي. دا د هغه د ترټ یو نوې طریقه ده چې دا د ډو مور یو بله خبره ده چې بای زوی مذاکرات نو توسه سړی ما ته کینو او سړی و ته کینوله. نو که نن پاکستان په دې کې دا کردار ادا کوي او امن طرف ته راغونډي نو دا د خوشحالۍ خبره ده او مونږ خوشحالي چې پاکستان، افغانستان او خاص کر افغانستان حکومت په دې کې شاملېدل پکار دي ځکه چې د تیر مذاکراتو کې شامل نو کاغنی نو بیا به مشکلات سی واکېږي.
د باچا خان تعلیمي فاونډیشن مشر ډاکټر خادم حسین وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارتي او اقتصادي اړیکو خکولو لپاره ګامونه پورته کول پکار دي.
2014 کې دا تجارت 15 بلین ډالر وو د یو بل خلاف د بد اعتمادۍ د فضا سره او د پولو بندو سره. اوس دا تجارت 50 ملیون ډالر تر رسیدلی دی صرف او دې سره د دواړو ملکونو ولسونه د بیروزګاری ښکار شوي دي چې مهم قوتونه یېر چاپېر چې څومره دي په دې وطنونو کې یعنی دې سیمه کې د تجارتي او اقتصادي اړیکو د مضبوطولو لپاره اقدامات وچت کې دا د غي په فائدې کې ده د دې هیوادونو فائدې کې ده.
پوهان ډاکټر ناصر جمال خټک وویل چې د یو کلتور، یوې ژبې او ځینی نورو مشترکاتو په بنیاد دواړو خواو ته د یو بل سره مینه محبت پکار دی.
لکه په خاوره، په ځمکه، په ژبه، په کلتور سره شریک دی، امیزان دی، اجه سوکم دی. بجای دی چې موږ دې ته وګورو چې یاره کم شینو وجن از د بل نه مختلف یم چې کله هم مشترک شونه د قتل شروع کړل مینه به زیاتیږي، امن به زیاتیږي.
په غونډه کې ګډون کوونکو سوتنو افغان محصلینو مشال ریډیو ته وویل
زمانوم امنه حیدری دی د افغانستان د کابل ولایت څخه راغلی په دې کانفرنس کې ګډون کوم. زما په نظر د دغه رقم غونډو جوړولو، کانفرنسونو جوړولو، د دغه ستګراتګ او د دې پرکم باندې ارتباط اوري کې زما په نظر ډیره مثبته تاثیر لري.
نوم رحیم جان رحیمی ده، زه د افغانستان پکتیا ولایت سره تعلق لرم، مودل د پیښور پوهنتون کې رابط بین المللي کې درس وایم. وای اختلافات نه دي، دا د مس پرسپشن وایو. خدای دې وکړي چې پاینده کې همدغه سي پروګرامونه په افغانستان کې جوړ کړل شي او هغه استادان دلته راشي او دغه استادان هلته لاړ شي، هغه معلومات چې د دوی ترمنځ د ریسرچ په توګه باندې جوړ شوی دي، د یو بل سره شیر کړي او خلک ترې مستفید شي.
د ونډې په پای کې د ټولو پوهانو نظرونه په یو راپور کې راوند کړی شو او دا رقم ونډو په جاری ساتلو باندې ټینګار وکړی شو.
د افغانستان د ولسی جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون پولیسو ته وضع شوي نوي اصول د نظم په خاطر مهم ګڼي او وایي چې باید عملا پلی شي. د دې کمیسیون مرستیال عبدالحی اخونزاده ازادي راډیو ته وویل د امنیتي ځواکونو لپاره د اصول او تګلارو وضع کول او بیا څارل د پولیسو په ژوند او نظم مثبت اغېز لري. دا څرګندونې داسې مهال کې شي چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د وظیفوي پټو رازونو د ساتنې او د زیان د کچې د کمیدو په خاطر د پولیسو لپاره ځینې نوي محدودیتونه وضع کړي دي. یوسف خان زتران له کابله راپور لري.
د افغانستان د ولسی جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون د پولیسو په لیکو کې ستونزې او فساد نه ردوي، خو وایي په رسنیو کې بیان د ستونزې د حل پر ځای له دښمن سره ډېره مرسته کوي. د دغه کمیسیون مرستیال عبدالحی خونزاده د پنجشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پولیسو د نظم او پټو رازونو د ساتلو لپاره د کورنیو چارو وزارت نوي مقررات د ستاینې وړ وبلل، خو په عملي کېدو یې هم ټینګار کوي. ځینې ځایونه
پولیسو کوم اواز اوچت کوي، هغه مسایل و چې دوی غوښتل فشار راوي منې دوی حکومت باندې خدا مسائل بیا د دشمن په قسم تمامېدل. کوم مسائل چې مخکې پېښېدل د پولیسو ځینې خواص ځینې مسائل رامنځته کېدل، هغه باید دوی خپل د مسؤلینو سره شریک کړي وای یا بیا خصوصا د پارلمان سره شریک کړي وای. دا نه چې په فیسبوک کې باید هر څوک واوري او دا څخه دشمن سو استفاده وکړي. زه فکر کوم چې دا هر څه باید په چوکاټ کې ترسره شي.
دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د کورنیو چار وزارت پر افغان پولیسو یو لړ نوي محدودیتونه وضع کړي چې تر ډیره پکې د معلوماتو په شریکولو بندیز لګیدلی دی. د یاد وزارت د ویان نجیب دانش لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې د کورنیو چار وزارت ټولو منصبینو ته سپارښتنه شوې چې د مقرریو، تبدیلیو، ترفی او نورو مواردو په اړه د چارواکو فرمانونه او احکام، د وظیفې په وخت کې د پولیسو د ځای او عملیاتو بڼه، د دوسیو د څېړلو او لاسته راوړنو په اړه معلومات په ټولنیزو، تصویري، چاپ او یا غږیزو رسنیو کې خپاره نکړي. د یاد وزارت لخوا په 12 خپاره شوی مواردو او لایحو کې دا هم راغلی چې پولیس باید په انفرادي او ډلې زتوګه په فوزي یونیفورم کې همدارس د فوزي تاسیساتو او دفترونو څخه د اکسونو لاخستلو ډډه وکړي. د کورنیو چار وزارت ویلي کده دغه وزارت هر منصب له دغه اوامرو څخه سرغړونه وکړي له دند څخه به لری کړی شي. د کورنیو چار وزارت د ځان کچې دراکمې دوب خاطر دانوي موارد لاغې ورسته وزه کړي چې ولسمشر غنی دغه وزارت ته د ملي امنیت خوانی رئیس امر الله صالح د کاندید او سرپرست وزیر په توګه ورمعرفي کړ. د آزاد رسنیو څخه د ملاتړې ادارې یا نیک څم د کورنیو چار وزارت دا اقدام د رسنیو او معلوماتو ته د لاسرسي د قوانینو خلاف بللی، خو د امنیتي او نظامی چارو کارپوهانی د مسلکی ډسپلین په خاطر مهم بولی. لډلې د کابل ګرنیزون پخوانی رئیس ګلنبی احمدزی ازادي راډیو ته وویل څوک چې
یونیفورم اغوندي نو هغه د ځانګړي ډسپلین تابع دي، یعنی منفرد نظر حالت نسته. او بیا دغه نن شرایطو کې موږ زیات لم دغه طریقه دغه د شیرو دي آشنا کې دو له طریقه، یا مثلا د همدغه شخصیتونو د معرفي نه چې په فیسبوکونو کې نشریږي ډیر ضربې مم خوړلې دي. توانونه بیا شخص ته تکیه نه کوي، بلکې هغه اداري او نظام او مسلک ته تکیه کوي.
دی وی دا څه په ډیرو نظامونو کې بندي او په افغانستان کې هم ډیر پخوانی تاریخ نه لري، بلکې په نوي بڼه خپل سری دي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
نړیوالو چاپی خبرونو په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ صالح محمد صالح دغه خبرونو ته کتنه کوي.
ډیپلوماټ خبرونه په خپل تازه غنې کې تر دې سرلیک لاندې چې هندوستان په افغانستان کې له یو نوي واقعیت سره مخامخ دی یو مطلب خبر کړی دی. د مطلب د لیکوال په باور له افغانستان د نیمایي برخې امریکایي سرتیرو د وتلو په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پریکړه به شي د هند لپاره جدي عواقب ولري. په دې وروستیو کې ټرمپ خپل دفاع وزیر ته سپارښتنه کړې چې له افغانستانه د شاوخوا وزره امریکایي سرتیرو د وتلو پلان ترتیب کړي. د لیکوال په باور په افغانستان کې د طالبانو د نفوذ پراخوالی شای د کشمیر په ناکراره سیمه کې هم پر امنیتي وضعیت ناوړه اغیز وکړي. په افغانستان کې د هندوستان د قونسلګریو امن بله اندېښنه ده چې د لیکنې لیکوال رابرسیره کړې ده. د لیکنې په دوام راغلي باید انتظار پاتې سو او وګورو چې نوی ډیلی د ولسمشر ټرمپ په پالیسۍ کې دغه بدلون ته څه ځواب وایي. خو لیکوال په یوه عمومي نتیجه اخیستنه کې ویلي په داسل کې چې د افغانستان د راتلونکي په اړه تصمیم نیول کیږي هندوستان نسي کولی په دې برخه کې بې تفاوت پاتې سي. واشنگتن اگزامینر ورسپانی هم له افغانستانه د څو زره امریکایي سرتیرو د وتلو په اړه لیکنه خپره کړې ده. د مقالې لیکوال استدلال کړی چې له سوریې د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د امریکا متحد ایالتونه باید په افغانستان کې هم ورته اقدام وکړي. د لیکنې په دوام لیکوال پوښتنه کړې چې د میلیاردونو ډالرو مصارفو او د امریکا د لسګونو سرتیرو قربانیو په افغانستان کې د امریکا لپاره څه نتیجه په لاس ورکړې ده. لیکوال د امریکا د ګډو ځواکونو د لوی درستیز جنرال جوزف دانفورد په حواله دې پوښتنې ته ځواب ویلی چې دغه لګښتونه او قربانۍ د امریکا لپاره لږه لاسته راوړنه لري. د واشنگتن اگزامینر ورسپانې د مطلب لیکوال بیا ټینګار کړی چې په افغانستان کې تر 19 کلن حضور وروسته اوس د دې وخت راغلی چې امریکایي ځواکونه خپل هیواد ته ستنې سي، ځکه د لیکوال په باور ناوخته ستنېدل تر نه ستنېدلو بهتره دي. له دې سره سره په افغانستان کې د امریکا قومندانانو ویلي لای له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه دستور نه دی ترلاسه کړی. په وروستوي کې په افغانستان کې د ناټو د قاطع ملاتړ د ماموریت قومندان جنرال سکاټ میلر ویلي که د امریکا ځینې پوځیان له افغانستانه و هم ځي دوی به بیا هم د افغان ځواکونو تر څنګ ولاړ وي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
کردم. ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي راډیو ته ساسو یو شمیر را رسیدلې سیمسون الولو خو اوس سوریه ته مخه کوو. ترکیه د سوریه په شمال کې منبش شارت د دې هیواد د حکومتي ځواکونو د داخلي دوه په وړاندې توند عکس العمل شو دلیدي. د سوریه د بشري حقوقو ډلې ویلي دي چې پرون شاوخوا 300 حکومتي سرتیری منبش ته ورسېدل. روسیا بیا وایي په منبش کې به د سوریه د پوځ موجودیت ګټور ثابت شي. رضوان مراد په دې اړه د لویدیځو آژانسونو په استناد راپور لري.
ترکیه د سوریه منبیج ښار ته د حکومتي ځواکونو داخلېدل وغندل او روسیه بیا دا تحول ستایلې ده. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون ویل د سوریه کردان دا حق نه لري چې د دې هیواد له حکومت څخه ملاتړ وغواړي. ترکیه د سوریه د کرد وسلوالو ډله یو تروریستي سازمان بولي او ولسمشر اردوغان په روانه میاشت کې ګواښ کړی و چې د سوریه په شمال کې به د کرد وسلوالو پر ضد پراخ پوځي عملیات وکړي. د روسیه حکومت بیا په منبیش ښار کې د سوریه د حکومتي ځواکونو ځای پر ځای کېدل مثبت تحول بللی دی. د کرملین ویان دمیتری پسکوف پرون په یو بیان کې ویل چې په منبیج کې د سوریه د حکومتي ځواکونو ځای پر ځای کېدل به د سیمې په باثباته کېدو کې مرسته وکړي. د سوریه کرد وسلوالو د سوریه له حکومت نه وغوښتل چې د ترکیه د پوځ د ګواښونو پر وړاندې له دوی ملاتړ وکړي او منبیج ښار ته خپل ځواکونه ولیږي. کردانو دا غوښتنه له سوریه څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو تر اعلان وروسته کړې ده. د کردانو وای پی جی وسلوالې ډلې تر دې مخکې په فرانسې هم غږ کړی و چې د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته دې په سوریه کې خپل پوځي حضور پراخ کړي. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روانې ډسمبر میاشت په 19 نیټه اعلان وکړ چې له سوریه څخه ټول امریکایي سرتیري وباسي. په امریکا او بهر نړۍ کې د واشنگتن متحدانو د ولسمشر ټرمپ پر دې پریکړه انتقادونه وکړل او خبرداري ورکړ چې دا ګام به په سوریه کې ایران او روسیه ته بری ورکړي. ایران او روسیه د سوریه په کورنۍ جګړه کې د بشار اسد له حکومت ملاتړ کوي او ترکیه بیا د هغو وسلوالو پلوي کوي چې د اسد د رژیم پر ضد جنګیږي. په همدې حال کې د سوریه د بشري حقونو ډلې چې له لندن څخه فعالیت کوي ویلي دي چې د سوریه شاوخوا 300 سرتیري منبیج ته داخل شوي دي، خو د دې لپاره چې لا هم دغلته امریکایي او فرانسوي ځواکونه موجود دي د سوریه عسکر د ښار مرکز ته نه دي داخل شوي.
ستاسو له پیغامونو
زابل ولایت مرکز کلات خبره کوم. د خیره موسسو مننه کوم. مرمنو سبلت موسسه زابل سرادی د شپې خوراکي مواد راوړي. او دا خبره دل کې دې اکسنه ورکوي یا خبرونه ورکوي د مرکز داخل خلک دا دروغ وايي په فلو کې کله سو غریبانو سره کېدلې هغه مغو غریبانو ته وکیل یا ولسوال یا کمانډان یا رئیس یا مدیر یا د بل زورواکي رښتې او غریبانو ته نه رسیږي دا دروغ وايي او سلام په احترام خدای دې ټول زورواکي په شګر اخته
بادغس ولایت مقر ولسوالی د مرغاب ولسوالی د ورماش ولسوالی د قیصار ولسوالی خو بل اخر از مختلف ولسوالی څخه را دې ځای سي ما ګرین خلک یو چې د هیرات د انجیل ولسوالی په مربوطات کې گزاره کوه تقریبا د نبرجه په متا کې د نبرجه راغلی یو د وچکاله د کباله څخه او دغه ساعت چې شپږ وسو کور مل پکښ وشي ځین کې د سیشن دی بازار د کازستان د شورتوای چې په مربته کې د انجیل د ولسوالۍ دی دا نه برج کې چې د معاملاتو خلاص ول او لږ را باندې راځي چې بایر باندې جوړی شوی دی د دولت خو او د مؤسسات خو خپله توجه او مشتنه کېږي نظر غشتنه نه راځي چې را باندې جړه نه کېږي دروازې ورته کوو جړای پر کوو مؤسسات راځي را باندې وګرځي چې راځي خبرار کې بیا مونږ یادوي چې موږ جرا سره یو ځای پر ورسی دي چې څه ځا پر چا باندې وکي استه ملي متحد ته به تر نلنت نور مشات تر استولات سات چې موږ سره یو امکاري او کومک وي چې بچان هم د بلې ختمي دي او هم په علاقې د یخنۍ د کباله څخه بینه تخزي
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
د ژوند رنگونه له پروګرام روسته ساجر رډو ته ساسو یوشمیر را رسیدلې سمې سنلولو
د ژوند رنگونه
نوم دې راته وایې
زه یو امورې مو زه چې واده شوم کنه د ما پلارګن مخ خپل پلار اصل نه خوښید چې لور درس وایي یا تحصیل وکړي یا شي کنه مو کې غیرت مو څنګه د بجلکې درس زه چې بیا واده شوم چې د بچیان مشول ما نه زه یو اولاد به تحصیل نه پرېږدم چې خپل مې نه دی ویلې باید چې د اولاد مې ورس اوس مې شکر یو لور مې غد په برقي تذکیرو کده یو مې پستره مکه کده زوی مې په مالیات کده د خدای راضی شکر چې اولاد مې تحصیل کرده دي
تاسو ولې درس نه ویلې ول پلار ته نه ویلې چې خوړی
خدا سی و چې د موږ وطن کې رواج نه وو
چیرته وسیدای
پلار می چې وو ویل چې نه موږ په خزو تحصیل نه کوو درس نه وایو کنه د موږ غیرت دی د موږ ناموسته کنه نیکه می خپل لورانه اچولې وي د ما خلګان ټول درس ویل اول سم کې اچولم بیا وي ستل خپل ترمه اوس بیا ترمه خپل خزای معلومه د لورې معلومه ده مګر موږ نه پریښودل وس چې ورته وایم چې تاسو ولې غویا واخ موږ نه پویدل ټول شایع
سره د خپل غوښتل چې درس وایي سمره د هیله پزړه کې
ډېر ډېر ما خان ویل چې زه تحصیل کوم زه به یو لوی ډاکټر شم او ډېر می ارزوم و او وس هغه د خدای شکر اولادونه می دي خپل می چرمان پوره نشه دغه د اولادونه می ارمان پوره کوي ټول ما خان چې خواهش
یعنی ارزوم را سخت چې به د اولادونه لپاره د تیر کې چې درس
ډېر ډېر دی اولاد کوم لیورو اجازه نه راکوله ډیر کور کې به شخړې او جنجالونه وکول چې دا کاپیری کیږي او دا کیږي دا غا کیږي ما ورته لم پرش کې خیر دی زه چې ما خپل واک در کړایو د میړه واک می در کړای دی اولاد واک چاته نه ورکم زه می اولاد پر شکل چې بیا خو د دې ما خوندم ډیر پامیده او دغه مر سره امراض شو چې نه اولاد می باید چې تحصیل وکا هیڅ اولاد نه پریږدم او دی اته میاشتونه چې ما په کودکستان کې ژوند کودکستان په اړه غوښه مکتب ته لاړم مکتب په همدې لامی شهید کې نو دی هم دی ځای نه په خپل ولا کې د غیداري ته مرغلی و ولې اولادونه مې دغه علاقه لري چې دا مور مې دومره ارزو لري باید چې زه دا شایشم د مور دی لپاره چې وات چې ونه لري کار څوکلا ورکوي دا بهترین کار دی چې خزه د لپاره جوړ کا او ډیره په فائدہ یې مده دی ټول
ازادي راډیو په منځني سپه دوله شپږنی وی په ټول افغانستان کې اوري
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي راډیو ته راستولې دي
عبدالمنان له کندهار وړاندیز کوي چې ازادي راډیو د هوا حالات وایي د کندهار د هوا حال بدر کړم چې نن په کلمر دی سبا بل سبا او په څلور مورس هم المر دی البته د سیشن بي پورس باندې د یو څه باران اټکل پکې کېدای شي نن په کندهار کې د هوا پیژندنې د نړیوالو ادارو له مخې لوړه درجه 21 او ټیټه 2 درجه ده. محمد ایوب همت د کندهار لارغستان لیکي سوله د افغانانو لوی ارمان دی، خدای دې پوره کړي. جعفری لیکي د سولې خبرې سمینه دی رواني ځکه چې اوربند ورسره نشته. بشیر حبیب زید لوګر لازرې ولسوالی لیکي که بهرنیان ووزي نو د سولې امکانات برابري شي. ګل رحمان له کابل لیکي کله چې بهرني ځواکونه په افغانستان کې نه وو کابل په سهل کې وو، تر څو چې سوله کې شي باید خارجیان وي. شفی جان زدران له نادر شاکور څخه لیکي طالبانو که د افغانستان سوله مو مقصد وي له افغانانو سره خبرو ته کښېنه. اته بجې او 10 دقیقې شوې، لنډ خبرونه لرو. البته په روانه خبرونه کې وړاندې د ګوړی اچار تفریح پروګرام لرو او د کور کلی پروګرام هم لرو، خو اوس به لنډ خبرونه سره واورو. د امریکا د متحده ایالاتونو د حکومت یو ویان وایي ولسمشر ډانلډ ټرمپ د امر نه دی کړی چې دفاع وزارت دې له افغانستانه سرتیری وباسي. د امریکا د ملي امنیت د شورا ویاند ګارد مارکویس په یو بیان کې چې رسنیو ته یې د ایمیل له لارې استولی دی لیکلي دي، ولسمشر ټرمپ دا پرېکړه نه ده کړې چې امریکا په افغانستان کې پوځي حضور ونه لري، او د پینټاګون د امر نه دی کړی چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو ایستل پیل کړي. افغان امنیتي ځواکونو د ملي اردو په مشي پرون د ننګرهار په غنی خیل ولسوالۍ کې پراخ عملیات پیل کړل. د ننګرهار د والی ویاند عطاالله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل د دې عملیاتو اساسي هدف د جلال آباد تورخم پر لویه لار د امنیتي ګواښونو له منځه وړل دي. د بدخشان چارواکي وایي د دې ولایت د مرکز فیض آباد له څنډې نه د طالبانو لخوا نیول شوي امنیتي ځواکونه پرون د قومي مخورو په منځګړیتوب خوشي شول. طالبانو په دې وروستیو کې د فیض آباد ښار د پولیسو له لسم ماموریت نه د خپل یوه ارتباطي کس په واسطه 9 تنه سرتیري او د هغوی تجهیزات له ځان سره وړي وو. د مصر په پلازمینه قاهره کې پرون لرغونو اهراماتو ته نږدې د بهرنیو سیلانیانو پر یوه بس چاودنه وشوه چې 2 کسان یې وژلي او 10 نور یې ژوبل کړي دي. د مصر د کورنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې وژل شوي سیلانیان ویتنامیان دي او په ټپیانو کې هم 10 تنه د دغه هیواد وګړي دي. سعودي عربستان وایي په حکومتي تشکیل کې وروستي بدلونونه د اټکل وړ وو او په هرو 4 کلونو کې باید په کابینه کې تغییر راشي. د سودان په مرکز خرطوم کې پرون پولیسو د جمیل المنځ وروسته د پراخو مظاهرو مخه ونیوله. پولیسو د مظاهرچانو د مخنیوي لپاره چې د ډوډۍ په بیه کې د لوړوالي په اعتراض کرا وتلی وو اوشکې بهاونکی ګاز استعمال کړ. او د هالیوډ فلمی ستوري او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو استازي انجیل یا جولی وای کېدای شي یوه ورځ په سیاسي ډګر کې داخله شي. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې د کور کلی پروګرام لرو. په دې پروګرام کې به دا واوري چې نقلونه ماشومانو ته څه ګټه لري. خو مخکې تر دې چې دې ونیس پروګرام ته مخه کړو، د ګوړی اچار تفریح پروګرام.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا. خوګو اوریدونکو سلام، خدای مو خوښ لره، خو په دې شرط چې پیدا یې کړی، ځکه دلته خوښي داسې ده لکه برق چې له هزاره غیر حاضر ډیر وي. اوس خو لا خلک وایي چې برق مو له کوم دښمن سره ائتلاف نه وی کړی، کنه داسې د بې وخته تګ او راتک عادت خو یې نه درلوده، او کله کله خو لا په ساعتونو لا درک هم شي. د خبرونې په پیل کې مو لې بنوي ائتلاف خبرو. اوس خو هر ورځ یو نوی ائتلاف جوړیږي، لکه په خوا بچي ګوندونه، انجوګانې او بیا شرکتونه جوړیدل.
اجي صاحب خبر شوي؟
نه پس شي.
د شانواز دوی د کوچي مشرانو ائتلاف کړی.
څه وخت؟
پرون سره غون شوي وو. شانواز په خپل میهمانخانه کې ډوډۍ ورته کړې وه.
ها
هو، غریب ګل ویل چې دا ائتلاف د مونږ په ضد کړی دی.
د څه لپاره ولې موږ څه کړی دي؟
وای لال باز ویل چې د دې کوڅې خلک به کډه کوو او خپل کورونه به لویو.
یعنی چې غواړي مونږ کډه کړي او زمونږ کورونه له خپلو کورونو سره یو ځای کړي او لوی کړي؟ ها
او ولې هغه د سکندر دوی د کوڅې په هغه بل وار اعتلاف کډه نه کړل، دوی ته یې خوند ورکړه.
دا خو رښتیا وایې، خو دا ووایه چې موږ څه وکړو؟ داسې لاستر ځینې کېناستل هم ولاکه په کار وي.
زه وایم چې خان میر او د زیړګل ادی به هم پکې کینو. لومړی به په خپل منځ کې اتلاف وکړو او بیا به د لوی او کږې کوڅې مشران هم راغونډ کړو او له هغو سره به اتلاف وکړو.
رښتیا وایه چې اتلاف اتلاف مات نه کړو بل ډول نه کېږي. ویرېږم چې آخر به مو وچ ډاک ته کینوي.
همدا اوس هم کینولی یو. یو ځل اعتلاف وکړه وایي په دې لن به د بل چا موټرونه نه پرېږدو. بل ځل اعتلاف وکړه وایي دلته پرته له موږ بل څوک دوکان او هوټل نشي جوړولی. چې دا هر څه یې خپل کړه، بیا یې د کوڅې د خلکو د پازابولو لپاره اعتلاف وکړه او هغوی یې کډه کړل. دا ځل یې نو موږ ته ملا تړلې ده.
نه نه، دا ځل یې نو نه پرېږدم. د یو پر ځای به لس اعتلافه ورته را جوړ کړم. چې له اعتلافه مې زړه نه وي ورتور کړی بیا مونو اجی مه بوله. زه ورشه خان میر او د زیړګل ادې راوله چې همدا نن خبره یو طرف کړو. د زیړګل ادې د دښمنو او جنګونو دومره تجربه لري چې په دې وخت کې هر یوه په سرو سر ورځي.
سمه ده چې داسې ده، رابه یې ولم.
ګورې له موضوع خو خبر یې که نه؟
خبر یو چې اعتلاف یې راته کړی. دوی موږ ته هم د پاس کوڅې د خلکو فکر کړی دی. داسې ځواب ورکو چې له اعتلافه یې زړه تور سي.
خان میر خانه، ته پکې څه وایې؟
یار حاجي صاحب، زه خو یم دا اعتلافونه داسې راته نه ښکاري لکه یوه کپه نسوار غوندې چې خولې ته یې واچوي. اعتلاف به یې جوړ کړو او اول به یې موټرونه او دوکانونه وربند کړو. دوی خپلو موټرونو او دوکانونه ماست کړي دي.
د ما هم همدا خوښه ده چې له اعتلاف وروسته یې موټرونه او دوکانونه وربند کړو او پر ځای خپل دوکانونه جوړ کړو. دا څو کاله دوی جوړ کړي وو، له دې وروسته یې مونږ جوړو.
ګورئ، تاسې ډېره تجربه نه لرئ. موږ چې به په کلي کې له کومې ښځې سره جنګ وکړ نو لاړه به د کلي له نورو ښځو سره به مو خوري پیل کړه، او چې کله به مو هغوی د ځان کړې نو هغه یوه به یوازې پاتې شوه او په زاره زاره به خپله غلطي ومنله او توبه به یې وایسته چې بیا به داسې بد نه کوو. نو موږ باید د لوی کوڅې، د کږې کوڅې، پاس کوڅې او بندې کوڅې له خلکو سره اعتلاف وکړو، بیا به یې وګورو چې څه کېږي.
د زیړګل ادې نظر مې د سل په سلو کې خوښ شو. همداسې کوو د خیره. لالا څه خبره ده؟
حاجي صاحب، لال باز خو د شانواز له اعتلافه وتلی او دلته راغلی چې د موږ په اعتلاف کې شامل شي. هغه وایي چې یو موټر او یو دوکان مې پرېږدی، نور چې هر څه وایې منم یې.
پام چې په تیر نه وځئ. ورته ووایه چې نه د دوکان پرېږدو او نه د موټر، زه کړې د بل چیرته بارکه. همدومره ګټې دې بس دي. همدا اوس په خامار کلي کې هم کور لرې او هم مارکیټ. دلته هسې زموږ د وینس بېخلو ته پروت دی. کاروبار او ګټه دې ټوله خامار کلي ته ځي.
ائتلافی متلونه.
وی بد ائتلاف په بد ورځ پکاریږي.
وی ائتلاف ائتلاف لره څوکۍ به دې خوندي وي.
وی که د دښمن کمزوری هم وو تا بیا د ائتلاف ورته نیسه.
وایی یا خپل قدرت او څوکۍ او یا ائتلاف.
وایی د بې امنیته ملک لپاره دوه درې ائتلافه پکار دي.
وایی چې نه لري پیسې نه دې ډله جوړوي او نه ائتلاف.
وایی د خاین په ائتلاف کې هم ځای نه وي.
وایی د سلو کم عقلي د یوه ائتلاف.
وی ائتلاف بکوو خو د ولایتونو، وزارتونو او سفارتونو ویش تر منځه.
وی چې نه لري سړي هغوی به هر وخت ائتلاف کوي.
وایي چې ائتلاف نه ورسره کوي تخریبوه خو یې ما
وایي هغه کسان ائتلاف سره کوي چې ګټي یو وي
او اوس مو یو واده ته بیایو او د ورخطا زوم له ایجاب قبول نه مو خبرو کله چې سړی ورخطا شي داسې هم ترې پیخیږي
لکه پام دی وی چې د نکاح تړلو پر وخت ملاسب درته وای چې دغه پلانې د پلانی لور چې په دغه نامه او نسب بل لور نه لري د ذکر شوی مهر په مقابل کې د تا قبول وا او قبول د کړه نو ته په جواب کې ورته وای چې وو قبول مې وا قبول مې کړه او قبول به مې وی
او کدا مې ورته ونه وایل
دا اتمی دا اولی وانیا ضرور بوایی زکا چی بیادی نیکانه کیگی
ویلی سخت ندی؟
نه چه سخت دی؟ دری کلمی دی لام دا او سی لزان سر تکرار وا شیری دی نشی؟
سام دا لزان سر بای تکرار کرم قبول می وا قبول می دا او قبول با می وی قبول می دا قبول با می وی قبول با می کری لکه چی غلط شم قبول می وا قبول می دا او قبول با می وی
دا سل زن سره لگیه قبول می وا قبول می دا دا تو مانا لری
ده نکاپ و رازی را باندی وایی ما ویل چی تایار می ارتزده وی کنه
تم خلاصی ده دریتو که ویل چی دی چی دوم را گردانی کوی
ده تازده دی
وو وای زوم وای چې قبول می وا قبول می ده او قبول به می وی
تا له چاز دا کړه
از چې وړم نکا تړلو ته به ډیر اتلم از کاغه وخت به بیا په زوم پیسې شیندلې او موږ به راټولولې هغه وخت می دا خبرې زده شوې دي
لما هیریږي دا ریګم چې بل څومونه وایم
لته شکم نشته د مرغی قدر دې زړه دی ورخطا کیږي
خانزوما بچو تیاری؟
قبول میکره، قبول دیکره، قبول بشی، قبول میکره
لکه چه وادی نوریدن؟
ملاسب ما توایی؟
نکا با وطرو
خسایی ده ملاسب، خیلی
داغ بی بی بلا نستا چه ده میواگو لور ده او پا دی نام او نسب بلا لور نلری ده ذکر شوی مهر پا مقابل که تا قبول کړی وا او قبول د کړه تا قبول کړی وا او قبول د کړه تا قبول کړی وا او قبول د کړه
تا قبول کړی وا او قبول د دا تا قبول کړی وا او قبول د دا قبول به دي شي
ما نه تا
سړی ورخطا دی مې کوي
پراوانه ننګیار ناشنا برابر کړی و او برخه خستون کی وو برای افغانپور هارون ګلزاد ستاره امینی صادق سپینغر رڼا هوتک او زه حسین حکمت کله مونږ سره اړیکې نیسی نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 41 کندهار 22 خوست 1 کندوز 1 او جلال آباد 4
سلام علیکم بفرمایید برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن سرک نیست برق نیست
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوششو یو نتیجه ده
ما خاص برای خورا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینگ و سارای سرمانه
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لندی هر شنبه ده مسبخین لدو تر چلو رو بجو
کور کلی
نن سبا چې عالم هم مر سره جنگ کړی دی په نسی جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
غونډیانو زه پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسی کور ته خوځي
جوړونکې مریم توخی د ازادي رادیو درنو وريدونکو او د کور کلی د خبرونی خوګو مینوالو سلام. آیا تاسو خپل ماشومان ته کیسې کوي؟
ولا د قصو ویلو د پاره خو موږ بيخي وخت پدنه لرو چې یو قصې مزدنه دي.
ماشومان ته کیسې ویل د هغوی په ذهن څومره مثبت ګټ لري.
قصه دومره د ماشوم په ذهنیت باندې دغه پروزنه کې دومره مثبت غیز لري کده موږ بدن چې خړو ته ضرورت لري.
او ماشوم ته په کوم لهن یا شیوه کیسې باید وشي؟
نو بناء د ماشوم د سطح مطابق الفاظ لټول او دغه الفاظ په هغه موسیقي ویل چې د باور وکړي چې زما مور یا زما استاد غواړي ماته وڅرا بیان.
خو ګوریدونکو نن د کور کلی په خبرونه کې همدې موضوع ته تم کیږو چې د ماشومان په ذهن کې د کیسو مثبت اغیز څه ده او کومې کیسې باید ماشومان ته وویل شي. د موضوع په تړاو د عام خلکو نظرونه او په پای کې د ماشوم د ادبیاتو له یو استاد سره مرکه هم لرو. زه سهار ګل میرزا یم او دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې ده. ملتیا مو وکړه.
ګران اوریدونکو ماشومان ته د کیسو لوستل د هغوی د فکر او مغز د ودې سبب ګرځي. ماشومان ته د کیسو په ویلو سره له دې چې د خپل مور او پلار له غږونو سره بلدیږي خبرې کول هم زده کوي او کلمې سمې او بشپړې ادا کولی شي. کېدای شي یو شمېر خلک په دې ان وي چې ماشومان خو په هیڅ نه پوهیږي، نو ولې ورته کیسې ووایو؟ حال دا چې د ماشومانو مغزه زده کړې او منلو ته تیار وي. هغوی دا خوښوي چې د خپل مور او پلار غږونه واوري او له چاپیریال سره بلد شي. کیسې او داستانونه هم د ماشومانو د شخصیت په بشپړولو کې ډیره ونډه لري. په نورو هیوادونو کې اکثره کورنۍ دې موضوع ته پام کوي او یو ځانګړی وخت د ماشوم د کیسو لپاره لري، خو په افغانستان کې بیا دا دود کم تر سترګو کیږي. داسې کسان هم شته چې هغوی خپلو ماشومانو ته کیسې نه وایي او ځان ته دلایل هم لري. په همدې تړاو د لغمان ولایت اوسیدونکی مسعود واحدی داسې وایي:
قصو ویلو د پاره خو موږ بيخي وخت پدنه لرو چې یو قصې مزدنه دي. زه چې کله د دنیا ته ما سرګي غړولې دي په انقلاب کې لوي شوې، د ما قصې بغیر لدنه نشته چې چیرته انتحار شوې، چیرته جنگ شوې، چیرته مړی شي. نو دومره وخت هم نه لرو چې ماشومان سره قصې وکړو. دا ټول د دې لټ د سبب داده چې موږ په خپل ورځنیو چارو کې ډیر ناخوالي ګورو. بیا عدالتي غانې دي، نو په دې اساس باندې نه نشم کولای قصې. ځکه چې په کورنۍ کې زم او د ماشومان عمر دغه ماشومان عمر په خپل روزمره چارو کې بوخت وي. هغه کور په کارونو کې او زه په بیرونی ما خامش نه وخت زم استړایم.
هغه ماشومان ته چې کیسې ویل کیږي هغوی هیڅ کله هم نه ویریږي. کله چې ماشومان ته کیسې ویل کیږي نو هغوی خپل ځان د هغه ښه مثبت او مرکزی کرکټر په رول کې ویني، د هغه په کړوړو فکر کوي او د هغه د بریالیتوب په تمه وي. په دې معنی چې ماشومان په کیسو کې ذهني ونډه اخلي. نو آیا تر دې به نورې ښې ګټې د ماشومان لپاره وي؟ همداشان د ننګرهار ولایت اوسیدونکی ولی خان هغه څوک دی چې خپل